برزباف ساده دارین. هم این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردی. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشې زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري وخت ما دیګر سلول بجی شوې ز اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مپدی او ساته پښتو خبری خبرونه کې هرکلی کو د دروان خبرونه دوهمه نیمه د انصاف پلاټه کې او دورو کو شوې وزن خبرونه ته ځنګړي شوې دي خو لاغي نوړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل طالبانو سره د امریکا لقید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کول شي. نور مسایل هم لرو خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولی دي. د انډونیزیا چارواکي وایي د وروستي طبیعي آفت په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی. د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د ته ماموریت سپارل سوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لار هواره کړي. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهري د دې تازه څرګندونو هرکلی وکړ.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصفیه کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن وي.
شغلی خلیزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره پیدا کړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هم له طالبانو سره له قید او شرط پرته د مذاکرو پیشنهاد کړی و خو وسلولو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. د کرکټ نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د یو ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر شول سوی دی. د دې شورا د وی پاڼې د راپور له مخې په متحده عرب اماراتو کې د آسیایي جام په تیرو سلیو کې د راشد خان د ښه ځلیدو له کبله هغه د درجه بندۍ په سر کې راغلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا په حواله راشد خان په 15 مسابقو کې 10 لوبغاړي وسوځول او 8 منډې وکړې. بلخو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي ته نقدی جایزې او د کرکټ بورډ پخوانی مشر عاطف مشال ته د میر مسجدی خان میډال ورکړ. په دې غونډه کې چې تیر ماښام پر کې سبب ولسمشر لوبغاړو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو واقعي نظم او ډیسپلین لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په درېمه ناحیه کې نیول شوي. د ویلامیه په حواله له دغو کسانو یوه تفنچه، یو کرولا ډوله موټر او په منفجره موادو ډک یو لاسي بکس هم نیول شوی. په هغه ویډیو کې چې رسنیو ته لیږل شوی ظاهرا دواړه کسان پر خپل جرم اعتراف کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغو کسانو د پېښور په کوړه خټک کې د ماینونو موټر بم او انتحاری واسکټونو جوړول زده کړی و. د ریاست په حواله دغه کسانو غشتل له 15 انتحاریانو په استفاده د کابل د 15 ناحیه پر شاری کمربند په کابل کې پر ځینو سیاستوالو، مدني فعالانو او دینی عالمانو حمله طرح کړی چې تر دغه پلانونو مخکې نیول شوی دی. خو خپلواک سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او تسونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي چې په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې ښایي د مړو شمېر تر دې زیات وي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان سوتو پو پورو نوګروهو نن یوه کانفرنس ته وویل
د اندونیزیا د لویدیځ پر ځایي وخت د ماسپښین تر یوې بجې پورې ټول ټال د 822 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د جمعې پر ورځ ساحلي ښار پالو ته نږدې د ریشتر په مقیاس 1.15 درجې زلزلې سولاویسي ټاپو وځپله. تر زلزلې وروسته تسونامي طوفان راغی چې څپې 6 مترو ته رسېدې او پالو ښار یې وځپه چې د اوسېدونکو شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه کسانو ته رسېږي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالا ویلي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته ښایي د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسېږي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون اسمبلی ته په خپلو خبرو کې وویل
تر اوسه پورې پاکستان هندوستان له بشري حقونو په سرغړونه تورنوي. تر تروریستانو څوک د بشري حقونو لوی سرغړونکي کیدی شي؟ دغه تروریستان د بېګناه انسانانو ژوند اخلي، د جنګ پر مهال له بې دفاع انسانانو د ډال په توګه کار اخلي. خو پاکستان د چا پلوي کوي؟ د وژونکو پلوي کوي او د هغو کسانو په اړه چوپتیا غوره کوي چې وژل کیږي.
د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکړې ده او د مقدونیه اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که له پیشنهادي طرحې سره سم د مقدونیه نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف نن ستروميکا ښار کې په ټول پښتنه کې د خپل رایې تر کارونې وروسته خبرلانه ته وویل:
I believe very much that the
زما په عقیده د هیواد اکثریت به د مقدونیا د نوم بدلولو پلوي کوي، ځکه د هیواد څه باندې 80% وګړي مو په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شاملېدو پلوي دي.
یونان د مقدونیا له نوم سره ځکه مخالفت لري چې د خپلې خاورې په شمال کې یو سیمه په همدې نامه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو له سالم محمد صالح نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي.
مونگ هر کلی کو چه متحده ایالات مونگ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسوی کولو لپاره ډیر مهم او اغیزمن.
د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوند داعش یا وسله داعش یا اسلامي دولت ډله له سوری نه افغانستان ته انتقالیږي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده، داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغسې مسایلو په اړه باندې ادعاوې کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او 9 موادو ته رسیدګي شوې ده.
تا اکنون مواردی که مربوط میشه به کمپاین های قبل از وقت به 133 تخلف در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده. از این میان 89 مورد آن در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شده.
په کندهار ښار کې د ګوزن مثبتې پیښې موندل شوې دي. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په اندونیزیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر د یک شنبه په ورځ لوړ شوی او د چارواکو د 132 تنو مړینه تایید کړې ده. نور کورنۍ او بهرني مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. راسره پاتې شئ. یو ور بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې وړاندې وویل، د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د دغه شورا وایند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې متحده ایالات له کوم مخکني شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتواله لري. د مشرانو جرګي اداري پلاوی وایي دا ډول سرګندونی د افغان حکومت له دریز د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي. نور حل د حدیث پردیس پر راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوې دریز به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي. دغه شورا وایي سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې علي شورا سره په مشورې کیږي. خغری طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ښه پیلامه وګرځي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسوی کولو لپاره ډیر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې وسلوالو طالبان هم ژر تر ژره په خپل آمادګي همغسې چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تا ترسو چې د مذاکرات په لیدل منګو تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره ومومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. که څه هم د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنی ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومیا سمخ کړی و چې موږ طالبانو سره غواړو چې بغي بدون قید او شرط افغاني طالبانو سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبره په تاکید سره او د دې څنګ په حمایت سره زمي خلزاده خبره کړې. امیدوار ده چې دغه موضوع عملی بڼه پیدا کړي، بل اخره طالبان افغانو دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څومره د وړاندې د طالبانو د یو پلاوی امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې پورس په کابل کې ویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوي. اوس په ولیدل شي چې د متحده ایالاتونو تازه سیاست یعنی له قید او شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د خبرو وړاندې څومره کولای شي چې په افغانستان که د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ک غواړي همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه زمونږ پر ویب سټ هم خبري ګلته هم اوریدل شي www.azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوندې داعش وسلوال سوری نه افغانستان ته انتقالیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې د سیمه هیوادونه د داسې داو پر ځای د تورېستي ډلو په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د دریاویم عمومي غونډې په څنډه کې یوې خبري ناسته ویلي چې له سوری نه افغانستان ته د داعش لیږدېدل ورته د منلو نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته له سوریې نه د داعش وسلوالو د راتګ داوی او اندېښنې بې بنسټه بولي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې ډېر اسناد لري نو له افغان حکومت سره دې شریک کړي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغه سي مسایلو په اړه باندې ادعاوي کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي. د سیمه ایز او نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسولیت ده. همدارنګه موږ له هیوادونو غواړو چې په ځای د اتهاماتو را دي شي او موږ سره دې مشترک په دغه مبارزه کې چې وکولای شو د داعش او نورو تروریستي ګروپونو پر ضد باندې مشترکه مبارزه وکړو.
خغل جاوید وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي او هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې وی خبري ناستې ته ویلي چې داعش وسلوال د سوریې له ادلب نه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته انتقالیږي چې دغه موضوع دوی ته د منلو وړ نه ده. خغلی لاوروف زیاته کړې چې روسیا به اجازه ورنه کړي چې دغه جنگیالي افغانستان یا نورو ځایونو ته انتقال شي. د نوموړي په خبره تورستان باید یا له منځه یوړل شي او یا هم محاکمې ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاترو ځانمرګو بریدونو او تورستي حملو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیسته او یو شمېر افغان کارپوهانو او د ولسي جرګې غړو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او د محل له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له سوریې نه افغانستان ته د داعش وسلوالو راتګ له حقیقت نه لرې خبره ده او په دې اړه د روسیې داوې د امریکا سره د اختلافاتو زیږنده ده. د پوځي چارو افغان کارپو بریارز
صفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیه تر مابند ناندری دیری سوی دی. روسیه د داعش د نوم څخه د یو اسلحه په توګه کار اخلي. په هر هیواد کې چې د دوی د منافع او موضوع رامنځته سي په هغه کې دوی د داعش دخیل ګڼي او هغه بیا اشاره او مشخص هوادو ته کی او هغه هم به استناد به کوم دلایل
د لومړي ځل نه چې روسیا په افغانستان کې د افغانستان د سي داوي کوي بلکې د وړاندې هم دغه هواد په افغانستان کې د دایشت لید فعالیتونو په اړه نه خو دلی خو افغان حکومت تل دغه ایداوی رد کړي او په دې اړه اندېښنې بې ځای بللې دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
درنو دوستانو تاسې د واسلی سال په راپور کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسیا غیداوی به بنسټه بللی چې ګوندې دایش وسلوال سورین افغانستان ته انتقالیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هاتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. د دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني نن ازادي راډیو نن په یو خبري ناست کې کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې باید له قانون سره سم کمپاینونه وکړي کنه له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. بلخوا که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کمیسون له دغه اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې باید په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات شي. جزئیات یې د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو غږ کوي چې خپل کمپاینونه له قانون مقرراتو او طرزالعملونو سره سم پر مخ یوسي. د دغه کمیسون منشي او بیان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې تر اوسه له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. هغه وایي تر اوسه هغه موارد چې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري له 133 موارد د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې ثبت شوي دي. نه هاتیا مواردو ته رسیدګي سوي، 12 موارد تر څېړنو لاندې دي او 12 نور موارد د رسنیو کمیټې ته لیږل شوي ځکه رسنیزې سرغړونې بدل شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د 1990 کال د میزان په شپږمه پیل شوي او د همدې میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. له اجازې پرته په کورونو ترافیکي نښو د پوسټرونو نصبول، له بهرنیو بنسټونو یا ادباو نه د کمپاین لپاره پیسې اخیستل، له دولتي امکاناتو ګټه، په کمپاینونو کې د امن نظم اخلال او بېلابېل نور موارد جدي انتخاباتي سرغړونې بلل کېږي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا سرغړونکي له 5000 نیولې تر 5000 افغانیو نغدي جریمه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هیڅ یو دولتي مامور په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین نسي کولای چې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړي. خو د کابل ښار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کېږي چې یو شمیر کاندیدانو له دغو مقرراتو سرغړونه کړې او د انتخاباتي کمپاینونو طرزالعملونه یې تر پښو لاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو کاندیدانو ته د کمپاین په اړه لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړی، نو ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې سرغړونې تر سترګو کېږي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا قوانین نقض کیږي یا اصول لایحې نه خواته تخلفات سره کیږي، بخش دې ته ارتباط نیسي چې د هغوی لپاره واقعا د پوهاوی د همغږۍ او هغه شکل باندې چې ځینې هڅې او ابتکارات به ترسره شوي وي له هغوی سره همغږي شوي او هغه په سره نسلو د قانون ماتول تخلفاتو د دغه مسایل په فکر کوم چې په دغه مرحله کې یو جدي ننګونه او ستونزه وي د کارکنو لپاره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای دوی د قانون له مخې مکلف نه دي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرغړونې ثبت کړي، خو ټینګار کوي چې هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي په کابل کې د دغه کمیسیون مرکزی دفتر او په ولایتونو کې سیمه ییزو دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل شکایتونه ثبت کړي.
درنو دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هاتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. په همدې حال کې له کونړه راپورونه وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو لخوا د اسدآباد خارګوټې په انتخاباتي اعلانونو باندې لړل شوی دی او د دې خار اوسیدونکو وایي چې د خار ښکلا ته زیان رسولې ده. لسیمی زموږ همکار روحلا انوري په دا راپور رسولې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزی سیالۍ پیل شوې، له هغې وروسته یې د ښار بڼه بدله شوې ده. د اسدآباد درې تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نیم صدیق الله د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم، دوکاندار یم. دا بینرې لږ هغه شاته زیړ کاغذونه ترته دوکانونو مخې ته پراته وي، ښار یې ټول چټل کړی. د دې څخه مې دا بازار دې نه چټلی، بازار یې ډېر خراب کړی.
نوم یې شاهد الله دی، یو تن د کونړ ختیوالی یم. چې کله دوکان ته راشو، دوکانونو باندې پوسټرې لګولي، ټوله ورځ لګی هم دا کاغذونه یو ځنه بل ځای ته انتقالو.
زه یو دانا زده کوونکی چې سهار د کور نه راوځم او مکتب ته راځم، نو ګورم چې په لاره باندې د وکیلانو د پوسټرو کم کاغذونه چې دي ډېر زیات پراته دي په لار کې، او خارې ډېر چټل کړی دی.
دوی وایي نوماندان باید د خپلې کمپاینی مبارزې پر مخ بیولو تر څنګ د ښار د صفایي خیال هم وساتي، او په هر ځای دی خپل بینرونه او عکسونه نه لګوي. خلک له ښاروالۍ غواړي چې چاته دی اجازه نه ورکوي چې د ښار ښکلا ته زیان ورسوي او په کاغذونو چاپیریال ککړ کړي.
زما نوم میراج الدین، د اسدآباد د ښار اوسیدونکی یم. څه و چاش لولی مې هغه کې د الله نومونه مې د نومونو کې خامخا د الله نوم راځي. نو زمونږ د کاندیدان نه دا خواهش دی چې د ښار د صفایي خیال هم وساتي. خراب کاغذونه چې کوم دي، دا د کثافت دانۍ کې وار دی چې ښاروالي ویسي او خپل ځای ته ورسوي.
زما سوله د اسدآباد اوسیدونکی، او پوسټرې لګوي مناسب ځکه ولګي، او بل خار په پاکوال کې ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
د کونړ ښاروالۍ کې د فرهنګي چارو مسؤل محمد زهیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې ټولو نوماندانو ته خبر ورکړی چې خپل اعلانونه او عکسونه دې په مناسبو ځایونو کې ولګوي، او د ښار پاک ساتلو ته دې ځانګړی پام وکړي.
محمد زهیر یم، د اسدآباد ښاروالۍ د فرهنګي چارو مسؤل مدیر. یقینا چې د ښار بڼه یې بدله کړې ده، ډېرې بدرنګه کړې. په دغه پاتیشونو توکو باندې کوم چې د ټاکنیزو توکو پاتیشونې دي، ولې د ښاروالۍ د تنظیم په عمله کار کوي تر څو د نورو تیرو کثافاتو تر څنګ دغه هم راټول کړي. د ټولو کاندیدانو هیله کړې تر څو خپل پلویان دې ته وهڅوي چې د ښاروالۍ د کارکوونکو تر څنګ په خپله باندې هم دغه ټاکنیز پاتیشونو توکي هغه ځانګړي کثافات دانوي ته ورسوي، او د ښاریانو د اذیت سبب ونه ګرځي.
کونړ په ولسی جرګه کې څلور چوکۍ لري چې یوې د میرمنو او درې د سړیو د پاره دي، چې یادو څلورو چوکیو ته د دریو ښځو په ګډون یو دیرش تنو ځانونه نوماندان کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري له کونړ ورزو کندهار ته. د کندهار په ټول ښار کې د ګوزن ناروغي مثبتې نښې موندل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د حفظ الصحې نه مراعات او د ګوزن ضد واکسین نه تطبیق د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د پیښو شمېر 15 ته ورسېد، چې هاته پیښې یوازې په کندهار کې ثبت شوې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
داد به کلنه فلسفي ماشومه مدینه نومیږي، چې د کندهار د مزل باغ سیمې اوسیدونکی ده. د فلسفي انجلۍ اکا نور الله ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلنې مدینې ته 10 ځله د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو بیا هم د ماشومې راسته پښه ګوزن وهلې ده.
دا د اختر څلورمه ورځ وه، بلا داسې تب ور ولاړه شو. د تبې سباره ورځ موږ ډاکټر ته ودا بوله چې بیا وره سباره بیا هغه دغه راسه واخیسته. هغه ادرس یې راسه نوشته کې بعد به یوسې میرویس روغتون ته شبخانیه ته. نو بیا چې موږ دورې یو ډاکوم بار بیا عکسونه ځینې واخیستله، دا بوله چې مراړه بیا د راغش ټینګه ته به بار نو پسې پرې وته. د هغه څه د فرو چې بیا ډاکټران بیا پسې راغله، بیا معاینات یې وړي. د معایناته څه وروسته
په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 8 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د ګوزن ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په دې ولایت کې د نورو ساري ناروغۍ زیاتوالي او د حفظ الصحې نه مراعات په ګوته کوي. د دغه وزارت یو استازي محمد عارف عرفان ازادي راډیو ته وویل د پولیو زیاتره پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې خلک یې په غربت کې ژوند کوي او ماشومان یې خوارځواکي وي.
د بده مرغه په هغو مملکتونو یا په هغه هیوادونو کې چې هلته د اقتصاد سطح کښته، یعنی خلک غریبي، اقتصاد کمزوري، او هلته د نورو ساري ناروغیو خاصتا د هضمي سیستم د ناروغیو شیوع یا خپرېدل ډېری، مثلا نسناسته ډېری، مثلا خوارځواکي ډېری، اسهالات ډېری، سفراقات ډېری، پاکی فزل سه کمزوری ورسره، په اغه ځای کې د پولیو واکسین اغه لازم مؤثریت کمی.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم د افغانستان په جنوب کې د پولیو د وایرس پر زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دغه ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه وایي چې د کندهار ښار په ټولو برخو کې د ګوزن د وایرس مثبتې نښې موجودې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو نړیوالې مسلې ته. په اندونیزیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوي سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر نن ورځ لوړ شوی او چارواکو د 832 کسانو مړینه تایید کړې. د اندونیزیا د حکومت چارواکي وایي چې د قربانیانو شمیره ښایي زرګونه کسانو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې اوس هم ګڼ شمیر کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي او همداراز لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو د ورتګ پر وړاندې ستونزې شته. په دې اړه تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د راپورونو له مخې د اندونیزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یو مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 5.5 درجې سختې زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د اندونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډیر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شای زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو ځکه هلته ناپیژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسېدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبله په پالو ښار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمېره ښایي وروسته له دې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګالا په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري، دونګالا ته نږدې 2 نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس حمله درکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې 3 د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پیښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نوره هم پراخه شي. د راپورونو له مخې د اندونیزیا د مالیې وزیر ویلي چې حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره شاوخوا $1.5 میلیون ځانګړي کړي دي.
اوس هم د رواني خبري مجلې وروستی راپور هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولګول. تفصیلي نوري اسنوري اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. میرمن سواراج پرون شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره هم رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. وی ویل چې دا بیخي درواغ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه هغه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېده. د همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حملې چې 168 تنه پکې ووژل شول، اصلي تره لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې آزاد ګرځي. میرمن سواراج ملګرو ملتونو ته وویل زموږ په مورد کې تروریزم په کومه لرې سیمه کې نه روزل کیږي، بلکې له پولې پورې خواته په لویدیځ کې مو روزل کیږي. د هند بهرنیو چارو د وزیر له دې وینا 2 ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې هند تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او وی ویل د هېواد تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې مشکوک ونیسي. قریشی وویل پاکستان له هغه تروریزم سره مخامخ دی چې زموږ ختیځ ګاونډی مالی تمویلوي، اسانتیاوې ورته برابروي او تنظیموي. هغه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 کال د حملې په ګډون چې له 150 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول، د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو لخوا حملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا د هغو تروریستانو لخوا شوې وه چې هند یې ملاتړ.